السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2021 کال د جنوري د میاشتې 21 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر 9 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د مشال ریډیو د نن ورځې نشریات له سلام پښتونخوا څخه پیلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لوړي پرونی مراسم د خبرونې د سر موضوع ده. د پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ لاوریدونکو سره هم خبرې کوو. خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم وسو ساته پس یو شمیر صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي. په شمالي وزیرستان کې پرون پښتون ژغورنې غورځنګ عوام ولس په یاجام هړتال او لاریون کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوي قسم اوس د نړۍ شپېتو هیوادونو ته خپور شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د کانګرس ودانې په زینو کې د سختو امنیتی تدبیرونو پر مهال د خپلې دندې لوړې سو ساته پس د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوستو. بایدن د مهاجرت، ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهانی وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. بایدن د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا وتلو درول چې تیر کال یې ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې وه. د دې ترڅنګ له د صدارتي فرمان لاسلیک کولو سره بایدن د آب و هوا په اړه د پیرس تړون کې امریکا واپس شامل کړه. بایدن د ټرمپ هغه تګلاره هم وربدله کړه چې له مخه د یو شمیر مسلمانو هیوادونو وګړو باندې امریکا ته په ورتګ پابندي لګول شوې وه. د فرمان له مخه د متاثره هیوادونو وګړو ته د ویزو د ورکولو بهیر د پیلولو امر شوی. اته اویا کلن جو بایدن د جنوري په شلمه غرمې مهال د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نوموړی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکی ولسمشر دی. د نوموړي د لوړې سو شېبو مخکې کمالا هاریس د مرستیالې ولسمشر په حیث سوګند وکړ. کمالا په امریکا کې لومړی ښځه وه، هغه هم چې سپین پوستې نه ده، دې څوکې ته رسېدلې ده. بایدن په یو داسې وخت کې واک سنبالوي چې د قوم د تقسیم په ګډون د کورونا وایرس وبا چیلنج موجود دی. دا هغه څه دي چې نوموړي ډېر زر یو شمېر ولسمشریز فرمانونه لاسلیک کړل. د لوړې پس د کانګرس ودانۍ بهر په خپله لومړۍ وینا کې چې یوویشت منټه وه، بایدن وویل چې په دغو چیلنجونو د کابو موندلو، د امریکا روح راګرځولو او راتلونکي د خوندي ساتلو لپاره تر لفظونو زیات څه پکار دي. نوموړي وویل چې په جمهوریت کې هغه لپاره تر ټولو اړین سیز یووالی دی. د بلوچستان د کیچ ضلع په تربتخار کې یو مقامي عدالت پرون د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په تور یو سرحدي سرتېري ته د مرګ سزا اورولې. دا پیښه د 2000 کال د اګست په 14 په تربت کې هغه وخت شوې وه کله چې یو سرحدي عسکر شادی الله د ډزو په نتیجه کې د کراچۍ پوهنتون یو زده کوونکي وژل شو. حیات بلوچ د پوهنتون څخه په رخصتۍ ورغلی و او خپل پلار سره د خورما په باغ کې کار کولو. د بلوچ وژنې په ټول ملک کې مظاهرې پارولې وې. د حیات بلوچ د قتل په تور د شادی الله پر ضد مقدمه درج شوې وه او پولیسو نیولو. د تربت سیشن کورټ په دې مقدمه کې پرون فیصله واوروله. پرون د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او عام ولس د ناامنیو، هدفي وژنو او د ولسي وګړو د ځورونو پر ضد په یجام هړتال او لاریون وکړ. د وزیرستان له بېلابېلو کلو، بانډو او ښارونو په زرګونو کسانو د سیمې پارلماني استازي او د پي ټي ایم د یو مخکښ محسن داوړ په مشرۍ لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې پلیکارډونه او تور سپین بیرغونه نیولي وو. لاریونوالو په وزیرستان کې د سولې د ټینګښت، د هدفي وژنو، د پوځ لخوا د عامو خلکو د ځورولو مخنیوي او څو ورځې وړاندې په هدفي برید کې د وژلي او ډاکټر ولی الله لپاره د انصاف غوښتنه کوله. خو د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې سیمې له وسله والو پاکې کړي او د هدفي بریدونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم عمران خان پرون د قبایلي سیمو پرمختګ لپاره د ګڼ شمېر پروژو اعلان کړی. د سرکاري ریډیو خبر له مخې وزیر اعظم پرون د جنوبي وزیرستان په ملاخان سرای کې قبایلي مشرانو ته په وینا کې ویل چې د وزیرستان او د بلوچستان د جنوبي سیمو پرمختګ یې په لومړیتوبونو کې شامل دي. عمران خان د قبایلي علاقو لپاره د تعلیمي ښار جوړولو اعلان وکړ. نوموړي وویل چې د احساس پروګرام لاندې به غریبو کورنو ته قرضې او نورې مالي مرستې ورکول کېږي. خبرونه تاسو مشال ریډیو نه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس هغه قسم چې اول په برتانیا کې موندل شوی اوس لږ تر لږه شپېتو هیوادونو ته خپور شوی. د سازمان په خبرې یوه اونۍ وړاندې دغه شمېر تر 500 پورې و. ډبلیو ایچ او پرون په خپل نیوز بریفم کې ویل چې د کورونا وایرس یو بل قسم چې په جنوبي افریقا کې موندل شوی باور کېږي چې زیات خپرېدونکی دی او په 23 هیوادونو او سیمو کې رپورټ شوی دی. د وایرس د نوو قسمونو د خپرېدلو زیاتې کچې په داسې حال کې اندېښنې پیدا کړي چې هیوادونو په وایرس د کنټرول لپاره بندیزونه سخت کړي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو د دې خبرونه د سر موضوع د جو بایدن د پرونی د لوړې مراسم دي د وخت را سره په واشنگټن کې د ډیو ریډیو خبريال رحمان بونیری د ټلیفون په لاین دی ورته ستړي مشه وایو او هر کله ورته وایو
سحر مونک مرغه ملي هتا سو سو دونکو ته
ډیر مننه رحمان زمونږ اوریدونکو ته کوایې چې مونږ پرون ټوله ورځ خبرونو کې ویل چې د لوړې مراسم بکیږي نو هغه د لوړې مراسم خو اوشول دغه دستور د نورو کلونو پرتلا څنګه و تاسو ورته څنګه ګوره
بالکل مختلفه یا بدلا په یو سل دو پنځوس کلن تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي چې د امریکا د راتلونکي صدر د سوګند یا لوړې په دستوره کې امریکایان موجود نه وي امریکایان هم موجود نه وو په هغه باغ کې کوم ته چې واشنگټن مال ویل کېږي البته هلته د امریکا بیرغونه او د امریکا د پنځوسو ریاستونو بیرغونه لګول شوي وو د هغه خلکو په یاد کې کم چې د کرونا وایرس وبا په ورځو کې مړ شوي دي چې شمیره یې 400,000 ده د دې نه پرته د امریکا تلونکي صدر هم په دغه غونډه یا دستور کې موجود نه و هغه ټرمپ نن سهار وختي د سپین ماڼۍ یا وایټ هاوس ته په میرین ونډ مې هلیکاپټر کې او والوت او هغه د نه یو ورځ مخکې تقریر کړی وو عمومي توګه داسې کیږي چې صدر موجود وي خو د دین علاوه نن د امریکا چې کوم د رقیب ګوند ریپابلیکن نائب صدر دی مک پنس هغه موجود وو په خانه نائب صدر جارج دبليو بش موجود وو بل کلینټن د هغه میرمن او باراک اوباما د هغه میرمن موجود وو د دې علاوه ځینی بار ملکی سفیران او مخورز خلک هم راغلي وو بدلون پکې دا و چې د غونډې ته خلک نو راغلي د دین وروستو چې په پنسلوینیا او کانسټیټیوشن اوینو نو مسل کو نو باندې کوم پریډ یا لارجون کیږي د امریکا صدر په هغه باندې کله په خپل خپوزي کله په ګاډي کې زی نو هغه ته ګنښ مر خلک ولاړ وي خنن امنیتی عسكر 15,000 په ځای کړی شي وو په دغه باغ کې هم په دغه لار باندې هم دغه خبرونه یا دغه دستور چې د هم په انلاین یا ورچوال بڼه بدل کړه او دا سی یو شپږ نورې هم خبرې پکې وی مثال په توګه د امریکا په تاریخ کې لومړنې ځل چې کوم تور پوسټ کې ایشیایي خزه نائب صدر جوړ شو نو نن میډم وایس پرزیدنت تک اوریدل کېده په ټول امریکا کې مستر وایس پرزیدنت تک نه اوریدل کېده او د جنټل سیکنډ جنټلمن یعنی د دغه خزې چې کډ مړوي دویم محترم شخصیت ورته ویل کېده داسې به مخ کې ویل کېدل چې دویم مېرمن دا پکې هم یو ډېر بد بدلون د امریکا په تاریخ کې او د امریکا په ټولو بدبواتو کې هغه ټلویزیون مطبوعاتي اخبارونه دي یا نور رسنۍ پای کې نن په دې باندې ډېر زیات بحث کېده چې د امریکا په تاریخ کې دا ورځ هم رااله چې ایشیایي تور پوستو کې خزا وایټ هاوس ته لاړه
رحمان تاسو خو د دې هر څه یادونه وکړه د واک سمبالولو سمدستي پس ولسمشر جو بایدن یو لړ اگزیکټیو آرډرز یا صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي کو هغه ته اشاره وکړه
ولس فرمانونه هغه سم د ټکا لاسلیک کل کل چدن مازیګر هغه وایټ هاوس یا سپین مانای ته ورسید په دې وخت باندې چې کوم خبر وکړ نه غو چې د کار د پیلول لپاره بل داسې وخت نشته لکنن په دې لاسلیکونو کې چې کوم مهم اگزیکټیو آرډر دی یا صدارتي فرمانونه دی په دې کې د ټولو لمنې د پیرس د موسمي بدلون تړون دی د دې نه د امریکای بهرتا پشاشه او د صدر ټرمپ په دور کې نه دا هغه اگزیکټیو آرډر کوم چې واپس واغستل شو د کی دویم چې کوم تر ټولو مهم اگزیکټیو آرډر دا هم صدر ټرمپ کړو او صدر بایدن واپس واغستل دا وو ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو د کډوالو پراتک باندې بندیز لګول شو هغه مخې سره ختم کړ یعنی هغه شپږ هیوادونه چې مسلمانانو امریکا ته نشو راتلې وسراتلې شي د دې علاوه صدر بایدن چې ده هغه د بیړنی فند د زندولو امر وکړ. دا بیړنی فند چې وو یا پنګ چې وی ده د مکسیکو ان د امریکا په غرب کې کوم دیوال دی جوړو هغه باندې د کار ودرولو امر وکړ. دا امر صدر ترامپ په کال 2013 کې د فروری په میاشت کې کړی وو. د دې نه علاوه صدر بایدن د پخوانی صدر هغه پریکړه هم ختم کړه چې تیر کال د روغتیا نړیوال سازمانونو د وطن لپاره کړی وو. ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په مخنیوي کې په ناکامۍ تورن کړی وو او ویلی وو چې د ادارې د چین اثر لاندې کار کړی دی. د دې نه علاوه صدر بایدن د ترامپ هغه فرمان هم ختم کړو چې لمخې د تیر کال له سرشمیرنې په امریکا کې میشت هغه خلک استلی وو چې د امریکا شهریت نه لري. په امریکا کې د هرې نوې سرشمیرنې په بنیاد د هر ایالت یا ریاست د کانګرس غړي او د الیکټورل کالج ووټونه زیاتېږي. د بایدن انتظامیه دا هم ویل چې په راتلونکو سرشمیرنو کې به اداره بیرته د خلکو سرشمیرې کوي او داسې یو شمېر نور هم
صحیح. خو هغه مهم صدارتي فرمانونه چې تاسو یې ذکر وکړو. یو بل ته پوس پوکم چې اوس د صدر جو بایدن مخامخ څه مهم چیلنجونه پراته دي؟
تر ټولو غټ چیلنج چې د امریکا د دې وخت د صدر بایدن په وړاندې دی نن د هغه ذکر د وایټ د کانګرس د ودانی په غربي پوړو باندې په خپل تقریر کې د سوګند هغه سورستو هم وکړ. د شپږ سل وختم صدر په توګه چې کله د سوګند پور تکلو نو مونې ټکی دا وې چې دی با د اتحاد د لارې هیواد ته پیښې مسلې نسلی تعصب اقتصادی ادب مساوات سیاسی اختلافات او د کورونا وارس مخه نسی. امریکا دا وخت د امریکایي مطبوعاتو تر مخه په سیاسي تقسیم سره مخ ته د ویل چې هغه چا چې حمایت کړی دی او هم د هغه چا چې مخالفت کړی دی دواړو صدر دی. مطلب دا چې امریکا په سیاسي توګه باندې یو کول غواړي. دویم غټ چلن چې هغه ذکر کړ مخه هغه د کورونا وایرس کې د مړو شو خلکو سلور لکو خلکو ذکر کړ هغه ول چې په دویم نړیوال جنگ کې دومره امریکایي نومره سمره چې په دې یو کال نه کم موده کې مړ دي. هغه ول چې د مارچ د میاشتې پورې به خلک په کورونو کې وي دفترو ته بنځي او په دفترو کې یا وفاقي ځایونو کې به ماسکونه هم لګوي. دی ویل چې دغه چې کم کورونا وایرس لپاره میډورنا او د فایزر کمپنی ویکسین جوړ شوې دي. د بحث کوي چې زر تر زر دغه ویکسین چې دي خلکو ته ورسوي. په امریکا کې په کور دننه چې کوم چیلنجز دي مثال په توګه اقتصادي بیوزلی د تعلیم په نظام کې پرمختګ کول د صحت په نظام کې پرمختګ کول د دین علاوه د روزګارونو پیدا کول دا د غټ چیلنجز دي. بیا په نړیوالو چیلنجونو کې د دې د روس سره یا د رشیا سره تعلقات د چین سره خراب تعلقات د هغه چیلنجونو ذکر د پدې تقریر کې خوندې کړي. خو دا د مخ کې د ادارې دا خبره کړې و چې چین په جنوب ایشیا کې داسې غزیزون کې طاقت ته چې امریکا او په سار به کوي نظر به پلی لري. دا خبره د پخوانی صدر هغلی ترامپ په دور کې هم کېده. نو د دې ټولو چیلنجونو او د امریکا د اتحاد کې د اتحاد یا یو ځکولو کې کردار لوبولو طرف ته چې دی هغلی بایدن اشاره وکړه په خپل تقریر کې.
ډېر مننه رحمان بنيري چې تاسو را سره تفصیلی معلومات شریک کړل. کور مودان. ډیر مننه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو واوریدل. جو بایدن پرون د امریکا د شپږ څلوېښت ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د لوړې په مراسمو کې د امریکا دریو پخوانی ولسمشرانو کانګرس غړو او ګڼو نورو دولتي چارواکو مشهورو شخصیتونو ګډون وکړ. د جو بایدن تر څنګ کاملا هاریس هم د مرستیالي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نړیوالو مشرانو په ټویټر پیغامونو کې ښاغلي بایدن ته مبارکي ویلې. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د امریکا په تاریخ کې یو د تر ټولو زیاتو جنجالي ټاکنو او واک سپارلو تر پړاوونو پس د ډیموکرات ګوند جو بایدن د جنوري پر شلمه غرمه مهال د کانګرس ودانې مخې ته تر سخت امنیتي سوري لاندې د امریکا د شپږ څلوېښت ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خپلې نوې دندې لپاره د دغه هیواد د سپریم کورټ مشر جان رابرټ ورته د وفادارۍ سوګند ورکړ. اته اویا کلن جو بایدن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکی ولسمشر دی. هغه د ډونلډ ټرمپ ځای نیسي. بایدن پر انجیل لاس کې خدو او لوړه وکړه چې د امریکا د امریکایانو اساسي قانون او ملکی ګټو ساتنه وکوي. لاغه سره میرمن او د کورنۍ نور غړي هم وو. د دم رستیالي ولسمشر کمالا هاریس تر د یو سو شی بیوړاندې لوړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې یو ښځه وغغم سپین پوست نه ده پر دې چوکۍ راځي. د امریکا په 1252 کلن تاریخ کې په لومړی ځل یو تلون کې ولسمشر د لوړی مراسمو کې برخه وانه خستله، خو دا غم رستیال مایک پینس، د امریکا پخوانی ولسمشران باراک اوباما، کلینټن او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ټرمپ تر سرکاري مراسمو مخکې له واشنگټن ووتلو، خو د مخخه په خبرو کې نوی ولسمشر جو بایدن ته په کارونو کې د بری هیله وښودله. د کورونا وبا د بندیزونو له امله د معمول خلاف ډیر لږ کسان دغو مراسمو ته وربلل شوي وو. په نورو دورو کې به لسګونه زره میلمانه او خلک وربلل کېدل. تر مراسمو لږه شیبه پس چې د خونړې وبا په منځ کې او پر شپږم د جنوري پر پلازمینه باندې د ټرمپ پلویانو په برید پسې ترسره شول، هیوادوالو ته په خپله وینا کې بایدن وویل لا هم ډیر څه کول دي، یووالی د مخ ته تلو لار ده. نوموړي دا څرګندونه د خپل پیشرو یا تلون کې هغه ویشلې ژبې ته په حواله سره کولې. د واک سوله ییز لیږد پس بایدن وویل ولسواکي وغوړېدله. نن ورځ د امریکا ده، نن د جمهوریت ورځ ده، نن د تاریخ او هیلې ورځ ده، نن د رانوي کولو او روغې ورځ ده. بایدن په خپله وینا کې د هیواد د پولو هغې غاړې ته د پیغام پستولو سره هوډ وښود چې له خپلو اتحادیانو او نورو هیوادونو سره به اړیکې رغوي. بایدن وویل موږ به خپل ائتلافونه ورغو، له نړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونو ستونزو د هوارولو لپاره بلکې د نن او سبا د ننګولو لپاره. امریکا وازمایل شوه او موږ د دې لپاره نور پیاوړي شول. ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه د امریکا په وخت سهار له سپینې ماڼۍ ووتلو او په یوه هلیکاپټر کې هغو مراسمو ته لاړ چې د ده د مخخه لپاره جوړ شوي وو. ټرمپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایدن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته یې د ښو چارو هیله وښوده. نوموړي وویل دا مستر ویاړ دی چې ستاسو ولسمشر وم، ډېره مننه. ټرمپ په دغو مراسمو ته وینا کې یو ځل بیا د امریکا د اقتصادي ودې، د کورونا وایرس سره مبارزې، په څه کم یو کال کې د کورونا وایرس واکسین تولید او د امریکا د پوځي او دفاعي ځواکونو غښتلي کول د خپل حکومت د کاري دورې لاسته راوړنې یاد کړي. په عین حال کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جو بایدن هرکلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلي چې د تجارت، اقتصادي فعالیتونو، ماحولیاتي بدلون، د عامې روغتیا د ښه کېدو او د کرپشن خاتمې په برخه کې د جو بایدن له ادارې سره د قوي ملګرتیا جوړولو ته سترګې په لار دي. نوموړي جو بایدن ته مبارکي ورکړه. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ټویټر جو بایدن ته په مبارکي ورکولو سره وویل چې هیواد یې په دې سخت وخت کې له امریکا سره ولاړ دی. نوموړي وویل چې امریکا چې ملګری هیواد یې دی، د امن لپاره ملګرتیاوې بحالوي او د ترهګرۍ د هر اړخیزې مسلې مخنیوي لپاره نوي کوششونه کوي. دغه راست د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د بایدن له ادارې سره د همکارۍ او دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو په برخه کې هیله ښودلې. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر تر څنګ د نړۍ نورو یو شمېر مشرانو جو بایدن او د هغه مرستیالې کمالا هیرس ته مبارکیانې ورکړې او د ښو همکارۍ او تعلقاتو هیله ښودلې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د دې هیواد د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د خپلې چوکۍ لوړه وکړه. ډیموکرات بایدن د 2020 کال د نومبر درېیمې ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل ریپبلیکن سیال او پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې. دا د جوزف بایدن درېیم ځل و چې انتخاباتو ته ولاړو، خو دا ځل یې په هغه سیالي کې بریا ترلاسه کړه چې د دېرشو کالونه د زیاتې مودې لپاره کوشش کوو. د بایدن د ژوند په اړه نور حال په دې رپورټ کې اورو. د امریکا د 2020 کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په یو سخت سیالي کې ماتې ورکړه. همدې سره د جوزف روبینټ بایدن، چې اکثره خلک د جو بایدن په نامه یادوي، د دېرشو کالو ارمان هم پوره شو. د ډیموکرات ګوند نومان جوزف بایدن دوه واره نائب صدر پاتې شوی او د ډیلاویر له ریاسته د اوږدې مودې لپاره سینیټر هم. جو بایدن د کورونا وایرس وبا په لړ کې د ټرمپ پر پالیسیو تنقید کولو. جو بایدن په زیاتو الیکټورل ووټونو حاصلولو سره د امریکا ولسمشر جوړ شو. د ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج په 528 ووټونو کې د یو امیدوار د کامیابۍ لپاره 270 ووټونه پکار وی. بایدن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو عمر رسیده صدر دی. په خپل انتخاباتي کمپین کې نوموړي د ملت ته متحدولو، د کورونا وایرس وبا د کمولو، له ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو د بیا جوړولو او په نړیواله کچه د امریکا نوم د بیا اوچتولو وعده کړي. د اکتوبر پر 28 په جورجیا کې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت بایدن ولسته ویلیو چې زه په دې هیواد خبر یم، زه په خپلو خلکو خبر یم او پوهیږم چې دغه قوم متحد کړم او ویرغوم. نوموړی په داسې حال کې واک سنبالوي چې د نسل مهاجرت په سر قوم تقسیم دی. د کرونا وبا له امله کسان متاثره شوي، په اقتصاد بوج زیات شوی او د بیروزګارۍ له وجې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی. جو بایدن ته به خپل یورپی ملګرو ملکونو سره تعلقات سمول وی. بلې خوا ته په خپل موقف کلک ولاړ هیواد روس دی او د چین لخوا ورته یو نړیوال چیلنج ورپیښ دی. خو د نوي منتخب شوي صدر جو بایدن دا په سیاست کې نوی قدم نه دی. نوموړی یو تجربه کار سیاستوال دی. جو بایدن د 15 کالو زیاتې مودې لپاره سینیټر او د 2009 نه تر 2019 پورې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دوري حکومت کې د 8 کالو لپاره نائب صدر پاتې شوی دی. جو بایدن درې واره د سینیټ د بارنو تعلقاتو کمیټې مشر او د اوږد وخت لپاره هم د دغه کمیټې غړی پاتې شوی دی. نوموړي په دې بابت کې د ډیرو ملکونو سفرونه کړي او د تجارت په ګډون د اټمي وسلو او په 1999 کې له شوروي مشرتابه سره د وسلو د کنټرول په موضوع په خبرو اترو کې یې برخه اخیستې وه. د هغې 10 کاله پس د کمیونیست رژیم د ړنګېدو او پخوانی شوروي اتحاد د تقسیم په وخت جو بایدن د نیټو د پراخېدو په حق کې و. په خارجه امورو کې د تجربې په بنیاد پخوانی ولسمشر باراک اوباما جو بایدن دوه واره خپل نائب یا مرستیال غوره کړو. د 2020 انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونلډ ټرمپ او جوزف بایدن په مباحثو کې په یو بل ټکونه کول، خو د بایدن د خبرو تور طریقه لږ آرامه وه چې کېدی شي ووټران ورته زیات متوجه شوي وي. کارپوهانو ویلي چې بایدن د کلونو لپاره په سیاست کې پاتې دی ځکه چې د خپلې تجربې په بنیاد له رایو ورکوونکو سره د ښو رابطو جوړولو صلاحیت لري. جوزف روبینټ بایدن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په څلورو ماشومانو کې د مور پلار مشرې اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډلویر ریاست ویلمنگټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډلویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې درې بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې څو هفته پس په 1992 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کانسر له امله د 75 کال په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس ته 500 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ورباندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټرۍ د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډلویرا واشنګټن ته په ریل ګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ایم ټریک جو نوم کې ښودل شو. ایم ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر د هغه په پالیسۍ هم اثر وکړ چې بایدن د ریل ګاډي په ترانسپورټ کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکوونکي طبقې مرسته به ورسره وشي چې ولسی ترانسپورټ استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینیټ لپاره په سیالي کې نه ده بایللې، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلې و. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل و، خو دواړه واره په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سخت سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړ وو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو کې ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د 4 کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډېره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډېره مخامخ شو او زیاتره د تورپوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2006 صدرتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان وو چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اگست کې په ورچوال بڼا یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کوره کولو، د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکی چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فائده ورسېده چې یو کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جو بایدن د لوړې مراسمو کې پرون کمالا هریس ته مرستیال ولسمشر په حیثیت سوګند وکړ. کمالا هریس لومړنی هندي افریقایي ټبرې ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه د وفاداری لوړه کوي. هغه څوک ته کوم سیاسي او ټولنیز کارونه کړي دي په دې اړه تفصیل اجملان راکړي.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دی، پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ پنځوس کلنه ده. هغه په 2010 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. مورې هندي ټبری او پلاری جامایکایی دی. موری شملا گوپالا په برتانوی هند کې زیږیدلې و او ژیلوجیست و. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالد هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړه او په همدې پوهنتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پوهنتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالي په توګه پاتې شوه، تر هغې چې د دې ایالت لویا څارنواله شوه. د 2006 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه رامخته شوه. د نومبر د میاشتې د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هره وړه نجلۍ چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپلو اولادونو ته د دوی د جنسیت ته له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. له لوړو هیلو سره ارمانونه ولرئ، خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړئ او خپل ځان پر یو داسې لاره کې وګورئ چې نور شایي په اسانه ور ونه رسیږي، ځکه مخکې یې هیڅکله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوسئ چې موږ به په دې لاره کې ستاسو د هر ګام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغه په 2006 کال کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندی ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ راخپل نه کړی شو، له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره لدی چې په څرګند د ډونالد ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل: دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدر اعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندري هولنز ویلي: کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبی جامایکا ده، دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه و او په سنا کې د خپل جدید ریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایدن چې د لوړې پر مهال اتاویا کلندې د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر ګڼل کیږي، هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2040 کال کې د ولسمشۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي کنه. خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نشي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې څلور کاله وروسته د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو
وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان دورے پر مہال یو شمیر پروژې اعلان کړي. پوانا کیڈٹ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مہال عمران خان په سیمه کې د 3G 4G انټرنیټ بحالولو اعلان وکړ او د کامیاب جوان په نوم د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چیکونه هم تقسیم کړل. نوموړي د بروند په مولا خان سرای کې د هسپتال پرانیسته هم وکړه. بل خو د قبایلي سیمو ولس وایي حکومت مخکې هم داسې وعدې کړي خو عملي ګامونه نه دي پورته کړي. اشتیاق مسعود رپورټ لري.
پوانا کیڈٹ کالج کشی د احمدزی وزیر قبائلیوں نے مشہوروں نے تا عمران خان پخپلو خبروں کشی وویل
خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا.
دا شک خبر در کوجی دننا و تاسو دے پارا دے 3G 4G انٹرنیٹ کلاو شی ماتا پتا دا چلتا دے زوانانو دا مطالبہ وا او جائزہ مطالبہ وا خود امنیاتی حالاتو پواجا دا سہولت قبائلی زیلو تا ورکولو کشی زنڈے دلائی وا خود ننا و دے 3G 4G انٹرنیٹ نیٹ سہولت التا بحال کرائی شی
اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے.
عمران خان پخپلو خبروں کے دا ہم وویل
پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی.
پو وزیرستان کے دے تیرے پنجلس کالونا نا دے طرح گری پا خلاف جنگ سے ڈیرے تباہی شوی دی او التا وزیرستان کے زوانانو تا دے روزگار ورکولو دے ٹول نا زیاد ضرورت دائی اونن دا کامیاب زوانانو پروگرام سے دے دگی سیمے زوانانو تا دے کاروبار دے پارا چکم دے پیسے چکنم ورکڑی دی داغا شروعات دی دمیج و پورا کوشش وی چے سویلی بلوچستان او دے خیبر پشتونخوا قبائلی ضلعو او خاص دے سویلی وزیرستان خلقو ہر ضرورت پورا کولو او دے دگی سیمے بے روزگار زوانانو تا دے کاروبار بندوبست کولو دے پارا او مالی مرستہ کوی او کامیاب زوانان پروگرام دے دگی دے پارا شروع کڑائی شوائی دائی
تاکہ اور زیادہ نوجوانوں کو ہم قرضے دے سکے ان کو روزگار مل سکے.
دے وزیر اعظم عمران خان اعلانونا پا بارا اکشے دی سویلی وزیرستان وانت سی میں یو مشر ایاز وزیر مشال ریڈیو تا وویل
زدایا ایما چھے دے آس سے ہاں خارچی وصولے چاکیم جو جنا وی کیم دلتا پروٹوکول و کیم لیار باندوے دادا خبر وکلا دے سپیز نیا چھے کیم اعلان وکا 3G 4G دے سٹارٹ کاولے خود بد قسمت ہی نہ دینے ویسا سے تو سارا موبائل بندے خبر نہ سکلا دے سگنل پواجا بندے PTCL بندے سے تو سارا خبر کا او بل دے متا دے زائتون انقلاب رو والی دے منا تایور زن غزی بندے چھے کیم دائی ٹیکسین پروگرام دائی لیا دے مودا نور میں واجات چھے دی مانا دو علی چا دو لیا سبزی دی میں وی دی دے دغا خاور دارو تاوی کس دو اندہ دے پورا دائی رو تلین کی دے پورا موتا زائتون لگاوی دا اعلانی نالتا نشتا چرخلای کل مخی دا خبر کری وی خو صرف دا خبر دے اعلان پورا محدود دے دی.
وزیر اعظم عمران خان پا وانا کیڈٹ کالج کشے دے احمدزئی وزیر مشرانو سرا دے ملاقات او دے کامیاب زوانوں نے پروگرام دے قرضے پیسے چیکونا تقسیم کولو نورستا دے سویلی وزیرستان بارون مولے خان سرائے کشے دے ماسی دے مشرانو سرا ملاقات کڑائی دائی پا مولے خان سرائے کشے دے عمران خان خبرے پا بارے کشے دے بارون دو سے دن کئی جمال ملیار مشال ریڈیو تا ویائی
دے مولے خان سرویا ہسپتال چی کیم وا دے حقی ایک تیو کول افتتاہ وا پا داشت چی کیما یوا خبر وا دے نیٹور کولا 3G او 4G دا تقریباً وزیرستان لیول بند چی کیما او ورنا سایر دائی اے وزیر کیما ایریا دو ورا تا تریوا حد پورا لز بند چار شیری کڑا او دلی چی کیما دے مسیدو ایریا دو پا داشت چی کیما تحصیل تیار تا خی سورا دائی دا تا لس 3G چار شیری کڑا او چی کیما بیا دی سپین کیرا زینا تر ماکین لدا پورا ایریا دو پا داشت چی میش دے کا سونے سارا رابطہ وشوالا آغا ویا یہاں چھے 3G 4G خود دے میش پا موبائل بند نرو دریمی 2G لس بند چار شیری کو بیا بیا بند شیر تو بلا یوا خبرا دے سر وی ولاوا چی دی میشے کم کوری نا رنگ شوی دی ویلی چی داغ موضوع میش در کوی پا دا دوانیم کولا چھے چی دا دے وزیرستان چی کیما حالات نکڑل بادا لا دے دے پا اقتدار شی میش تا شای ندر را سی دلائی نو دا نور دوانیم کولا دیلی چی پوتی دی میش دا ہیلا نشتا دائی چی پیغ دی میش حالات او تقدیر بادال کو.
وزیر اعظم عمران خان دے سویلی وزیرستان دورے پا وقت دے ماسی دے وزیر مشرانو تا پا خپلو خبرے کش دا ہم ویل چی دے دا حکومت دے قبائلی سیمے دے روایاتو نا خبر دائی او دے سویلی وزیرستان پا باراکش چی سا حکومتی فیصلے وی پاگاکش او دے سیمے قبائلی مشرانو سرا مشاورت کوی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیدل ته په یادونه وکړو چې اوس د پروګرام هغه برخه ته رسیدلی چې مونږ پکې ل خپل اوریدونکو سره هم خبرې کوو. نو کو تاسو په سیمو کې خبرونه تاسو لري هغه مونږ سره ضرور شریک کړئ. زمونږ د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې هم شته، د سکایپ پته هم شته، او د وایبر شمیرې هم شته. تر سوچ تاسو مونږ ته کال راځي. یو بل ریپورت تاسو پام راګرځوم. په شمالي وزیرستان کې د پښتون تحفظ موومنت غړو او عامو خلکو پرون په سیمه کې پیاجام هړتال او لاریون کړي. په لاریون کې په زرګونو خلکو ګډون وکړو. دوی د وژل شوی ډاکټر ولی الله کورنۍ ته انصاف د غوښتنه وکړه او په سیمه کې د امن باوري کولو، هدفي وژنو مخنیوي او عامو لسته زبرونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. لسیمه نه د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر رپورت لري.
په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویان او عام ولس پرون چهارشنبه د غورزنګ د یو مخکښ او د پاکستان په پارلیمان کې د وزیرستان استازي محسن داوړ په مشرۍ کې پیاجام هړتال او لاریون وکړ. محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې موږ حکومت ته دا په ډاګه کوو چې اوس وزیرستان ولس بیدار شوی دی.
زموږ یو ډېر تکړه ځوان ډاکټر ولی الله هغه د شپې ویشته او یو خو دغه د شهادت مزمت او دغه د پاره احتجاج پس پینوام کې سور زمخ کې د پی ټی ایم ملګر او اسلام بادشاه دغه په کور باندې فوج نه نوته او هغه ته بیا اوره چوله و دې ځان سره وړم دي. نو بیا په دویم ورځ بیا راغلی دی وسره بیا یې په بارود باندې کور لوزوله او سره گاوند کې او بل ځوان و د هغه دغه نه په هکو رسیدلو په دې ډوګه مچا په خړک مر په دې علاقو کې زموږ پی ټی ایم ملګرو تنگول یو ځل بیا شروع شوې دي. کوم ملګری چې په جیلونه کې دي، علي وزیر د حنیف پښتین دي، نور ملګری چې کوم دي، د دې د رهای غوښتنه هم پکې شو. یو دا پیغام ورکول یو ځل بیا ریاست ته چې دلته خلک اوس بیدار دي، نو خلک په دې باندې خاموش نه پاتې کیږي.
د لاریون یو بل ګډونوال او د غورزنګ فعال غړی رضا وزیر مشال ریډیو ته وویل لبدا مرغا دلته وزیرستان کې نامنی ورس تر بلې زیاتیږي. موږ مجبور یو چې سړکونو ته راوځو او د سولې او ثبات لپاره غږ پورته کړو.
دا چې بر ظلم شری کړای دی، ټارګټ کیلینګ شی راون دی، بلکې هیڅ خدای نشدې من دا شه ډیر زیات شه دغه په شرو ولای دی. نو واحد د حال دا دی چې موږ ورځي خپل احتجاج ریکارډ کی و د خپل حقوق نه به خبر خاله کی موږ و د نه میش مشتا پته دوی چې موږ دوی چې هیت پڅنه مناکی د خپل د حقوق د پورا.
شاعر لیکوال مدني فعال او د غورزنګ ځوان غړی جمال داوړ وویل مونږ د شهید ډاکټر ولی الله کورانه ته انصاف غواړو.
د ډاکټر ولی الله چې کوم قتل شو دا بالکل کړان دي سترګې باندې او بیا کوشش شو دا چې په دمو دي تور ولاږي چې یاد د دهشتګردۍ پکې شي یا په داسې چې یاد نه معلوم ده دهشتګر نه گرفتار شي. ګوره خو چې کوم خلک د امن اوس کوه گرفتار شو چې په هر کله چې چیرته یو نه خوشګوار وکیا روشي فکو کې نه بدر رندملی خلک چې کوم یاش دوی میاشتې کول چې سم راځون سره اوسو ته په خیر شر خلاص کو چې دا به ګناو چې دای په ګناو د سړی ته چې تکلیف ورکړي دا سزا لاو شي. نو کوم اس کوم دا د 13 شپې قانونینه چې کوم دې د خلاف نن د وزیرستان او لسر وتل دا او دا احتجاج ریکارډ کوي چې نش سره قانوني چلنو کو په خوره د امن رو ولي کام نشي روسته دی دا ووز نش فرض دغه دي چې حالات هر سره غوي مل بخپله مبارزه جاری سوتي.
دا یاد لاریون پاړه حکومت خپل تازه نظر نه د سرګند کړي. البته تر دې وړاندې حکومتي او فوزي چارواکیو په وار وار ویلي چې سیمه کې یمن پر ځای کړي وسلوال یې لسیمه څخه شړلې د هدافي بریدونو مخانیولو هڅه کوي او د بدو پیخو د نیوی پلړ کې عامولس نه زبروي بلکې څوک چې په دغه بدو پیخو کې کاکړ دي دا غوي زید چاڼي زملیات کوي. په شمالي وزیرستان کې دروانې نامنۍ هدافي بریدونو او دولسي وګړو د زبرولو پر زید وخت په وخت لاریونونه او پرلتونه شوي چې ځایي خلکو د سولې د ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر انتظامی چارواکي وايي امنیتي ځواکونو په ترانسپورټرانو او سوداګرو باندې غږ کړی چې د فروری 21 نه به پاکستانی او افغان ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو باندې تګ راتګ کوي. دوی وایي چې وخت لپاره ډرایورانو ته د ویزو پرته یوازې په پاسپورټونو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې خو اوس به داسې نه وي. ترانسپورټران او سوداګر بیا وایي له نوو شرطونو سره به مشکلات نه لا نور زیات شي او دوه طرفه تجارت باندې به ورسره اثر پرېوځي. نور تفصیل لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال فرحت چنواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتي ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 28 نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته د راننوتو په وخت ویزا لازمی وي. انتظامی چارواکي وایي چې څه وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې وه او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورټ باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول، خو اوس به ویزا لګوي. پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو او نوي شرطونه به مشکلات لا نور زیات کړي. د خیبر ترانسپورټ اتحادی مشر حاجی عظیم الله شینوار مشال ریډیو ته وایي،
ډېر غټه مسله زونږ ته دا چې مثال خبره ده، اوس دا ګیټ مسله شوه، زونږ ګاډي سبې نه کسٹم کلیئر کا او تر شپې اتو بجو پورې که پروټی مولیاړي که سوزی مولیاړي که نور سمپل مالونه ترانزټ پورې دا هر څه ولیاړي ټول ورځ ډرام پی سي ټوکې ناستي کارونه اخلاصي. زونږ په دې نه پوهاږو چې اخر څه کېږي، نرمي نشته، بنیادم ورځ زیاته چې دوی لږ نرمي په ګیر کې وکړه، کدی په لو نرمي وکړه، اپلو سخ شي کا په لو وکړه، دواړه تور هم دواړه طرفه چې کوم واکداران خلک دي اوس په صحیح طریقې ته نه جوړ.
په تورخم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب شینوار وایي چې د ویزو د شرط نه علاوه هم دوی یو شمېر مشکلات سره مخ کیږي. د بجلی او انټرنیټ د سہولت نشټوالي لامل مالو نظر نه کلیئر کیږي او گاڑی څو څو ساته ولاړ وی په کار د داستون زراله هوار کړی.
دا څه مطلب دی چې کوم وی باک پروسس دی د لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی، د فاست نت ضرورت دی، د یو فیسیلیټی هم په کلیئرنګ کې نشته. دا مونږ مطلب دی چې بجلی ضرورت د سولر نه پوره کوو، نت هم چې کوم دی هغه ډیر کمزور دی، چې هغه مطلب دی چې کله وی کله نه وی، یو پروسس د یو غنټې دی، هغه مطلب دی چې 12 غنټو ته مورسږي. په تورخم سټیشن باندې د سټاف کم دی.
د کورونا د لومړۍ څپې په مهال تیر کال یعنی 2006 مارچ کې د تورخم دروازه د احتیاطي تدابیرو په خاطر هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه او په محدوده کچه به پرې سختو شرطونو سره تجارت روان وو، خو بیا د سپتمبر په 9 هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شوه. ترانسپورټران او سوداګر وایي چې شپږو میاشتو پورې دوامدار سختۍ ولوجې د پاکستان او افغانستان په تجارت باندې ډیر اثر پرېوتلی او تر اوسه یې دغه اثرات برقرار دي. ترانسپورټران او سوداګر وایي چې پخوا به په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې څه باندې 800 ګاډي وړېدل، خو اوس دغه شمېره 300 ته راټیټه شوې او دوه طرفه تجارت ورسره راکم شوی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته سختي د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC لوجې جوړه کړې او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده. دا په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوې چې د وسلوالو تګ راتګ پرې وساري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر په کراچۍ کې د غورزنګ د نورو نیول شوو غړو د ضمانت درخواست اوریدنه د جنوري تر 28 ځنډول شوې. علي وزیر د ډسمبر په 14 په پېښور کې پولیسو نیولې او ویلي چې د سند پولیسو په غوښتنه گرفتار کړي. پولیسو پر علي وزیر او ملګرو د تیر کال د ډسمبر په 6 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناتو پوری کړی دی، خو پښتون ژغورنې غورزنګ دا تور ردوي. نیاز علی خان له کراچۍ نه رپورټ لري.
دا پختون ژغورنی غورزنګ د مخکخ او د قامی سملې غړی علي وزیر او په کراچۍ کې د نورو بندیوانو په شلمه جنوري په زندان کې دننه د قضیه او په ضمانت خوشی کېدو د خواص اوریدنه وشوه او د بلی اوریدنې د پاره 20مه جنوري نیټه ورکړې شوه. پولیسو دسمبر په شپږمه د سوراب ګوډ د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر او د نورو کړې ویناګانو د اجباري رپورټ عدالت ته وړاندې کړو. د پختون ژغورنی غورزنګ د مخکخ او د قامی سملې غړی علي وزیر او په کراچۍ کې د نورو بندیوانو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډیو ته وویل لسما جنوری د هغه ویناګانو د اجبارلی لپاره د قضیه پلټون کونکي پولیس افیسر په خبرتا هم تللی وو.
د کراچۍ انسادات دهشتګرد عدالت نمبر 12 کې د علي وزیر او د نور مرګرو په ضمانت باندې تاریخون د مقدمه تفتیشي افسر چې د پیښور نه راغې واپس او د پیښور کې نصر الله جان وزیر صاحب چې کوم ډایرکټر دی د پښتو اکیډمۍ یونیورسيټي او پیښور دا هغه تقریرونه چې دی هغه ترجمه کړو هغه ترجمه کاپیانې مونږ ته راکړي. جج په دغه روان
پولیسو په وړاندې دا ټول کسان په 12مه جنوري د کراچۍ په زندان کې دننه د ترهرګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړي وو او عدالت بیا د بلی اورېدنې لپاره 6مه جنوري نیټه ورکړې وه. له دې وړاندې پخوانی عدالت د دسمبر په 1 په خپل امر کې د غورزنګ نیولي ټول کسان بیا زندان ته استولي وو او د غورزنګ د نیولو کسانو مقدمه د کراچۍ په مرکزي زندان کې دننه جوړ د ترهرګرۍ مخنیوي عدالت ته انتقال کړې وه. په 6مه جنوري عدالت ته په وړاندې کړلي شوي کسانو کې د پښتون ژغورني غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب، بسم الله خان هم شامل وو. د پی ټی ایم د کراچۍ غړي تیر کال د دسمبر په 13مه له هغې وروسته نیولې شوي وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14مه له هغې وروسته نیولې شوی وو چې د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژلې شوي ماشومانو د شپږم تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. پولیسو په علي وزیر او په مرګري په تیر کال د دسمبر په 6مه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورزنګ د جلسې په محل د ریاست ضد وینا کولو تور پورې کړی دی، خو پښتون ژغورنی غورزنګ دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې له لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورزنګ د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه. پښتون ژغورنی غورزنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی دی او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. په وړاندې د خیبر پښتونخوا د ټانک پولیسو د پښتون ژغورنی غورزنګ یو بل مخکښ ډاکټر سید عالم په 13مه جنوري په ډېر خان کی نیولې دي او د ټانک پولیسو ویلی وو چې ډاکټر سید عالم مسیدی د 2019 کال په دوه مقدمو کې گرفتار کړی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې حکومت یې د کورونا وایرس ویکسینو د اخستو خبرې روانې کړي دي او تمه ده چې د مارچ پورې به د دې هیواد 100,000 خلکو ته ویکسین ورکړل شي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې اولنۍ ترجیح به ډاکټرانو، د صحت کارکوونکو او زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي، خو ډاکټران وایي حکومت باید خپلې هلې ځلې توندې کړي ځکه چې د کورونا وایرس ته درېیمې چپې یره لیدل کیږي. نور تفصیل لسی مینا د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورٹ کې راکئ.
اسلام آباد کے جنوری پر شلم نیٹا خبری کانفرنس کے دسیات لپارے وزیر اعظم عمران خان سلاکار ڈاکٹر فیصل سلطان ویلی دا کرونا ویکسین لپارے دو کمپنو کنسائنو او سائنو فارم سر خبری روانی دی چې بتری دو کروڑ دا ویکسین خوراکونه اغسل کی گی او لمبڑے بتر دا روان کال دا مارچ دا میاشت پوری پا پاکستان کی 100,000 خلکو تا ویکسین ورکڑے شی.
جنوری سے لے کے 31 مارچ کا جو ٹائم فریم ہے
دے وئی دا جنوری نا دا یو دیر شم مارچ پوری چکم وقت دے پدی کے بے انشاءاللہ 100,000 خلکو تا ویکسین ورکڑے شو اور لدی روستو بابیا نور زیات ویکسین تر لاس کڑو
وہ بھی ہم اپٹین کر لیں گے.
دنو موڑی پا خبر لمڑے بدا ویکسین ڈاکٹرانو، نرسانو اور نور طبی عملی تا ورکول کی گی اور لدی روستو با د 500 پی تو کالو زیات عمر کسانو او بیا بنور نور خلکو تا وڑیا ورکول کی گی. مشال ریڈیو سر خبرو کی دی اسلام آباد سرکاری اسپتال پیمس دا کرونا دا وارڈ مشر ڈاکٹر فضل ربی اویل پکار دا چی حکومت پا لمڑے چپا کی خلکو تا دا ویکسین کڑے وے زکه چې دادی دوی مچپا هم په ختمه دو دا او امکان لري چې درې مچپا هم شروع شي.
ماهرین دا وی چې درې مچپا هم ممکنه ده او په ساوث افریقا کې چې دینو د کورونا وایرس یو نوې ویریانت چې دی افریقن ویریانت چې دینو هغه راغله ده. نو دا یره ده چې د مارچ او د اپریل په میاشت کې خدا نه خواسته کم درې مچپا چې دا شروع نشي نو منګا حیران دي ته چې 100,000 خلکو ته ویکسین ورکول کیږي. نو زما په خیال دا حکومت چې دا سنجیده نه دي حواله سره پکار خدا وا چې په هنګامي بنیادونو باندې او ویکسین را وختلې وي او په ولنې مرحله کې چې کوم د هیلت کیر پرووایډرز دي، کوم ډاکټران دي، کوم نرسان دي، کوم آی سی یوز کې کار کوي، کوم په آیسولیشن کې کار کوي، هغه خلکو ته ورکړې وي.
د ډاکټر فیصل سلطان د واکسین اغستو دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د تیر کال د نومبر د شپږویشتمې نیټې نه دویمه چپه شروع شوې او د سرکاري شمیرې تر مخه په دې دویمه چپه کې د جنوري د شلمې نیټې پورې په څلېرشتو ګینټو کې د کرونا له وجې 3 کسان مړه شوي او 1,202 په دې اخته شوي. دارنګ په مجموعي ډول د کرونا د اخته کسانو شمیره 5,43,103 ته رسیدلې. 1,103 کسان ترې مړه شوي او 4,05,512 ته بیرته رغېدلې.
د سراج زهیر رپورټ تاسو اوریدلو. د چارسدې په باچا خان پوهنتون د ترهګرۍ برید پرون 15 کاله پوره شول. په دې مناسبت سره په پوهنتون کې یو دستور او شوه چې پکې زده کوونکو استادانو او د پوهنتون وایس چانسلر ګډون وکړو. په دغه برید کې د شاوخوا 14 زده کوونکو په ګډون 13 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي. شبیر جان د دستورې حال راکوي.
2014 کې په باچا خان پوهنتون چارسدې دا وسلوال یو برید د زده کوونکو یو استاد او د پوهنتون ساتونکو او د عملی په شمول 13 کسان وژلي وو. دغه وژل شوی زده کوونکو او د عملی کسانو په یاد کې نن په 6 جنوري د پوهنتون دننه د شهیدانو په یادګار سلامي د وایس چانسلر او زده کوونکو لخوا په یادګار ګلدسته هم کې خوده شوي او ختم قرآن او دواګانې هم وشوي. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشال لیړو ته وویل چې هم د زده کړو او قلم د لارې دا ترهګرۍ مخنیوي پخړول کې دي شي او بل دا چې دا وخت پوهنتون خ محفوظ دي.
زه په دې ډېر زیات خوشاله یم چې دې علاقې د خلک چې کوم دي دې هر څه باوجود د دې ماشومان او ماشومان اوس هم یونیورسيټي ته راځي، سبق له هم راځي او هر قسم چې کوم دې ته سکیورټي سره ده د یونیورسيټي نه ګرځي پر سکیورټي ټاور زم شته اف سی مزه کې پرتره نو اس سره د سکیورټي ایشو ماته نه خري چې څومره زیات خلک ایجوکیشن او کی او هغه په خ بد پوي شي او هغه په خ او بد کې تلمیز او کی خوربا ان شاء الله دا د شتګردي او د هغه سره ریلیشن شته څومره غلط کارونی دا به مینیمایز شي.
دا په هنتون یو زده کوونکی عبدالباسط وای چې دا پیخه او دغه ملګری د هیرولو نه دی، خو هم دغه یاد سری سری دی به کله هم د خپل زده کړو بنیادی حق نه پشان شي.
د یونیورسيټي او ګلونه او هغه شانت خواره واره شو او نو هغه منظر جی زب په دې خبره تاسو ته دغه شم معذرت غواړم جی لکه دا منظر بیانول زموږ دغه کې نشته. باقی پاتې شو یونیورسيټي الحمدلله شکر یونیورسيټي ترازو ما غشانت جذبه زړونو کې غشانت اوچته ده چانه یری ګونه چانه برستو کې ګونه علم زموږه ساتي ده منزلم کامیابی ده خپل د معاشره کې به یو مقام جوړو هغه بسر اوچتو مور او پلار بسر اوچتو خپل ډیګنیټي به جوړو ان شاء الله دا زموږه اعظم دی جی.
دغه برت کې جوبل شوی د پونتون یو ساتون کې اقبال خپل دسترګو لیدل حال هم وای خوای چې د حکومت او پونتون لخوا ور سره مرسته په صحیح ډول نه دی شوی.
20 جنوري 2016 باندې تزه از سکیورټی ګارد ډیوټي مې کولا او پرې کار پارکینګ کې کله چې دا کسان کم ځای کې رول دل دي سره لومبي دزې سما شوې دي لومبي زخم شوې مزه دلته دوم ډیر دون ډیر زیاتو چې چاته پته نه لګي چې د شتګر د کم سایډ نه راغلي دي جی. اگې نه بعد موږ چې زخم شو ما خپل دا دغه قتل چیره دلته خو خلکو بچکول لپاره بل سلار نشته خو خلک په خپل چغو سورو باندې دا کیچر دا پته نه لګي چې د شتګر دا ټول خلک کنفیوز جی لګیو مجی او دا ټول خلک تقریبا په سونو کسان ما ځان سره په ټیم باندې بچکړی دي. هر جی سونه پورې چې تاسو قتل دي پی پی ایس کې دا هم دا سخت راغلی او په خلکو باندې اټیک شوی دی. هغه ته ترنن ساته پورې هغه مراحت ملاوي کې دا غی لاجونه په بار ملکونو کې کیږي جی. موږ تا غشن ریسپانس حکومت امرانه کو خپل ایڈمنسٹریشن یونیورسيټي امرانه
دا د ونرا چې 2014 جنوري په 6 طالب وسلوالو په پوهنتون سهار وختي په داسې حال کې برید کړو چې د کونکو او د پوهنتون د هغه وخت انتظامی د خدای خدمتګار غورزنګ مشر خر عبد الغفار خان باچا خان د کلیزی په موقع داون مشارې تابعیا کړې و او د برید کې 13 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په پیښور باچا خان مرکز کې په یو دستوري سره عوامي نشګون د خپل ملت پال تحریک د 100 کلن جشن پرانیست وکړه. د عوامي نشګون صوبایي صدر ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته ویل چې دا باچا خان او ولی خان د شریک کلین په اړه به هم په پیښور کې لویه جلسه کوي او د 100 کلن جشن په اوږدو کې به د خپل ګوند د تحریک د سیاسي، تعلیمي، کلتوري، ساينسي او اقتصادي اړخونو په اړه نور پروګرامونه هم ترسره کوي. تفصیل له پیښور د غلام غوث په رپورټ کې.
وطنا د جنوري په شلمه نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پاله تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستوره ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په درشتمه نیټه به په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه یوه لویه جلسه ترسره کوي.
روزانه زمونږ مختلف پروګرامونه دي، د کې مشاعرې دي، د کې سیمینارونه دي، او د کې په درشتم تاریخ زمنګ داغي پیاټ کې غټه جلسه ده. د سل کال مبارزه چې تاسو ته په دره بچا خان مبارزه د بنیاد شیخ واغه وخت کې د غریب پښتنو د بارو تعلیم په لارې خو نن هم الحمدلله عوامي نیشنل پارټي د بچا خان سکول د بچا خان فست شکل لاندې لګیا دا غ سکولونه چلی او د تحریک چې د قام لکم سرمایه ور کړی دا تعلیم خور کړی دی او دغه تعلیم ان شاء الله د بچا خان مبارزه نظریه ورو منه پوره ده او د جند بنیاد د عدم تشدد لار په ان شاء الله خپلو دا دوانه فلسفه به د بابا په یو ځای روانو عدم تشدد او تعلیم د دنیا او د پښتون قام پرمختګ.
د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري څانګې سیکرټر ډاکټر خادم حسین وایي اصلاح الافغانا هغه لومړی د پښتنو تنظیم وو چې بنیاد یې په 1921 کې کېښودل شوی وو او په دې وجه په 2021 کې دوی د پښتون ملت پاله تحریک سلکلن جشن لمانځي.
انجمن اصلاح الافغانا په 1921 کې وجود راغلی و. دا د پښتونخوا لومبې تنظیم و چې دی پښتنو کې یو سیاسي شور را پیدا ک، ټولنیز شور را پیدا ک، او دغه خدای مګر تنظیم کې ارتقایي طور بدل شه، بیا نېشنل عوامي پارټۍ کې بدل شه، بیا نېشنل ډیموکراټیک پارټۍ کې بدل شه. نن دا د عوامي نېشنل پارټۍ په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري، سیاسي اړخ هم لري، ټولنیز اړخ هم لري، تعلیمي اړخ هم لري، اقتصادي اړخ هم لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي روان کال به په بیلابیلو سیمو کې د ملت پاله تحریک د کلتوري، سیاسي، تعلیمي او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري.
غزل نو کو